تسلیم
کړه. ډیره مننه فرشته جان، ته هم ستړي مشي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې دی. یو ساعت پښتو خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او ری چې افغانستان کې د سولې له هڅو سره سره یو ځل بیا د جګړو ډګرونه تاود شوي. په نړیوالو مسایلو کوم د سر موضوع دا ده چې ډونالد ترامپ د امریکا سمندري ځواکونو ته ویلي چې ایرانی بیړیو دوی ته په فارس خلیج کې مزاحمت کاوه لمنځه دی یوسی. دویمه نیمایي بشري حقوقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوی. خو په سر کې خبرونه، امریکایي او پاکستانی مشرانو د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي نړیوال بانک له کورونا وایروس سره د مبارزې د مالی ملاتړ ډاډ ورکړی، او د ایران هغه ګام خبرګونونه پرولي چې د ځمکې مدار ته بالستیک توغندای توغولی دی. د خبرونو تفصیل، د امریکا او پاکستان مشرانو د افغانستان پر سولې ټلیفوني خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ او د پاکستان د صدر اعظم دفتر دواړو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د خبرو پخلای کړی دی. رویټرز خبری اژانس لیکلی د خان دفتر د چهارشنبه په ورځ په اعلامیه کې ویلي چې دواړو مشرانو د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا پر هڅو بحث کړی دی. اعلامیه زیاتوي عمران خان یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان د افغانستان سولې بهیر ته د زمینی په برابرولو کې مرسته کوي، او د هغو راتلونکو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی چې د بین الافغانی خبرو د ژر پیلېدو لامل کیږي. خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت خبرداري ورکړی چې سر له نن څخه به په کابل کې ګرځبندیز په جدي توګه پلی کړي. د دغه وزارت پیوی خبر پانه کې چې پرون ماخام خبره شو راغلی، په دې اړه په یو بیړنۍ غونډه کې چې د یاد وزارت د امنیتي مرستیال ستر پاسوال عبدالصبور قانی په مشرۍ جوړه شوې وه، پریکړه وشوه چې د پخوانی شریک شوی نوملړ پرته د نورو په وړاندې د ګرځبندیز مقررات جدي پلی شي. دغه راز د دې پریکړې له مخې به د کابل دروازو څارنه لا ډیره، او هم به کابل ښار په ټولو سیمو کې ترانسپورټي تمځایونه وتړل شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر پرون چهارشنبه پورې په ټول هیواد کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې 1,600 ته ورسېدې. دغه وزارت ویاند وحید معیار رسنیو ته ویلي چې تر ټولو ډېرې پیښې په پلازمینه کابل کې ثبت شوې، او د ده په خبره لامل دا دی چې د کابل اوسیدونکي خبرداري جدي نه ګڼي. تر اوسه په افغانستان کې د دې وایروس له خورېدو له کبله 40 تنه مړه شوي دي. نړیوال بانک د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې او هم نورو پراختیایي پروګرامونو په برخه کې له افغانستان سره د خپل مرستو د دوام ډاډ ورکړی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د چهارشنبه په ورځ پر ټویټر لیکلی چې د جنوبی آسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال هارتویګ شیفر ولسمشر اشرف غنی ته په یو استولي لیک کې دا خبره کړې ده. د ښاغلي صدیقی په خبره په دې لیک کې افغان ولسمشر ته ډاډ ورکول شوی چې یاد بانک به د کوویډ 19 سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان تر څنګ ودرېږي، او هم به د دغه هیواد د اوږدمهاله پراختیایي پروګرامونو ملاتړ کوي. نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا وایروس د مبارزې په هدف څه باندې 100 میلیونه ډالر مرستې وکړې، چې په دې وروستیو کې د مالی وزارت په وینا 40 میلیونه ډالر افغانستان ته رسیدلي. د مالی وزارت وایي دا مرستې د کورونا وایروس سره د مبارزې او په افغانستان کې د روغتیایي برخې د ښه کېدو په هدف مصرفېږي. د ایران لخوا د ځمکې مدار ته د پوځي سټلایټ د توغولو وروسته د امریکا متحده ایالاتو په غبرګون کې ویلي چې تهران به د خپلو کړنو حساب ورکوونکی وي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو د اپریل پر 22مه پینټاګون ته د وینا پر مهال وویل، موږ دا یو داسې سند ګڼو چې ښیي د ایران کړنې سیمې ته ګواښ پېښوي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مرستیال جان هایټن ویلي دغه سټلایټ ډیر اوږد مزل کړی. بلخوا د اسرائیل د بهرنۍ چارو وزارت د ایران د اقدام د دې هیواد لخوا د پرمختللې توغندۍ ټکنالوژۍ د پرله پسې پراختیا وکړنه ګڼلې. د ایران دولتي ټلویزیون پرون یو راپور خپور کړ چې په کراغلي د غهیوات په بریالیتوب سره د سټلایټ د ځمکې مدار ته توغولی دی. د ترکمنستان چارواکو د هیواد په جنوب ختیځ سیمه لباب کې سیمایز اوسیدونکو د امور رود د اوبو لکارولو منع کړي. چارواکي وایي دا اقدام د هیواد ته د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړي. ترکمنستان د منځنۍ آسیا هغه هیواد دی چې د کورونا وایروس هیڅ پیښه پکې نه ده ثبت شوې. په دې بندیز کې د همدې اوبو د کبانو نیول او د هغو مرغانو نیول هم شامل دي چې د رود په څنډو کې د خوړو لپاره راکوزیږي. د راپور لمخې هغه کسان چې له اوبو د امورو څخه د کبانو د نیولو پر وخت ولیدل شي نیول کیږي او قرنطین کیږي به. او وروستی خبر هم دا چې د چک جمهوریت د روغتیا وزارت په روغتیایي وضعیت کې د ثبات د نښو خبره کوي. په داسې حال کې چې د کورونا وایروس له کبله دغه هیواد کې تر اوسه ټول ټال 204 کسان مړه شوي. دغه هیواد د ترکاریو مارکیټونو، صنعتخونو، موټر پلورنځیو او ځینو نورو ته د اپریل 22 د کار اجازه ورکړې. د حکومت د پلان له مخې چې غواړي په تدریج د کورونا وایروس له کبله لګیدلي محدودیتونه راکم کړي، په پام کې ده د اپریل 23 هغه دوکانونه چې تر 200 متر پورې دي خلاص کړي. دغه راز به د پلان له مخې د می 13 لوی پلورنځي او فټنس مرکزونه هم پرانستل شي. هم دراز د جون تر اتمې نیټې رستورانتونه او لوی مغازې پرانستل کیږي، خو ښوونځي او پوهنتونونه به د وولې تر رخصتیو د مخه په بشپړ ډول خلاص نشي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی او لوستلی شئ. پته ده azadiradio.com. اوری چې افغانستان کې د سولې له هڅو سره سره د افغان ځواکونو او طالبانو د جګړو د ګرونه تاود شوی او په کې د دواړو خواوو د مرګجوبلې خبر خپریږي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه اندېښنه لري چې د سولې په خبرو کې به د بیان ازادي قرباني شي، خو ارګ د دې حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکوي.
حکومت مطبوعاتو او بیان ازادي خپل تر ټولو لوی لاسته راوړنه ګڼي، راځي دا د معاملې وړ نه دي.
په افغانستان کې د کورونا وایروس لخبرېدو سره هممهاله آنلاین بازارونه تاود شوي، خو د دې کار په وړاندې ځینې خنډونه هم شته.
خلک ډرایوري ډیر غواړي اوس په خپل کورونه کې د قرنطین دي او نشي کولای چې مثال رستوران کې راشي وي خوري.
په نړیوالو مسائلو کې اوري چې ډونالد ټرمپ د امریکا سمندري ځواکونو ته ویلي چې ایرانی بیړۍ ورته په فارس خلیج کې مزاحمت کاوه لمنځه دی یوسي. د خبرونې دویمه نیمایي اونیزو پروګرامونو بشری حقونو او ژوند په شیبو کې ځانګړې شوې. هله دا تر پایه را سره پاتې شي. په کابل کې د سهار 8:08 شوې. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د سولې خبرو اترو لپاره د زمینی په برابرولو کار کوي، په دې هیواد کې د تاوتریخوالي وروستۍ څپې د سولې بهیر له ګواښ سره مخامخ کړی. افغان چارواکو پرون وویل چې د طالبانو په وروستیو بریدونو کې لسګونه پوځي او ملکي وګړي وژل شوي. په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه د پوځي کاروانونو تګ راتګ او شپنی عملیات د تاوتریخوالي د ډیرېدو اصلي عوامل دي. په دې اړه راپور د فریبا ظاهر د راپور برابر کړی.
که څه هم د افغانستان د سولې خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا متحده ایالاتو هڅې روانې دي، خو افغان چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې لسګونه پوځي او ملکي وګړي وژل شوي دي. رویترز خبری آژانس د افغانستان د قانون او صنایعو وزارت د ویان عبدالقدیر مطفی له قوله لیکي چې په لوګر کې د مس عینک کان اته تن امنیتي ځواکونه د سېشنبې په شپه د طالبانو په برید کې وژل شول. د غرض د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی په خبره په دې ولایت کې د طالبانو په برید کې 11 امنیتي ځواکونه وژل شول او 9 نور ټپیان شول. راپور زیاتوي لوی خو طالبان په پرله پسې ډول د حکومت لوري د اوربند غشتنې ردوي، بل لور ته په روسیو کې د بریدونو ډیرېدل د سولې بهیر پر وړاندې د ګواښ ښکارندوی کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت د نړۍ د نورو هیوادونو تر څنګ د کرونا ویروس سره د مقابلې په حال کې دی، په همدې ترڅ کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو لخوا د بندیانو خوشي کېدل بیا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د هیلې یوه نښه هم بلل کېدای سي. امریکا او د نړۍ نورو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوه ټویټ کې لیکلي چې په لوګر کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 60 وسلوال طالبان وژل شوي دي. دغه راز د کندهار د امنیه قمندانۍ په یوه اعلامیه کې تېره ورځ راغلي چې د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د نشوت پر مهال 4 تنه افغان امنیتي ځواکونه او 1 وسلوال طالبان وژل شوي دي. که څه هم طالبانو د سېشنبې د ورځې د بریدونو مسؤلیت رسمه نه دی منلی، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د چهارشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د تاوتریخوالي د ډېرېدو عمده دلیل دا دی چې د حکومتي ځواکونو کاروانونه د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه تېرېږي. څو خپل محاصره سوي مرکزونه چې مخکې به یې د هوا له لارې اکمالول، اوس د مځکې له لارې اکمالوي. شاهین زیاته کړه د نویو پوستو جوړول او شپنی عملیات هم د تاوتریخوالي د ډېرېدو عوامل دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان د حکومت ته په اشاره وایي چې هغوی د بندیانو په نه خوشي کولو سره د سولې خبرو د پیل او اوربند مخه نیولې ده. نوموړی دا ټول د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې سره په ټکر کې بولي. طالبانو له امریکا سره تر موافقې د مخه د فبروري په وروستیو کې یوه اونۍ د تاوتریخوالي کموالی ومانه، خو د فبروري پر 9 له امریکا سره د تړون تر لاسلیک وروسته یې که څه هم پر بهرنیانو د بریدونو مخه نیولې، خو پر افغان ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړی دی. د دغې موافقې له مخې ټاکل شوی وه د بین الافغاني خبرو تر پیل د مخه حکومت 5000 طالب بندیان او هغوی په مقابل کې 1000 تنه افغان بندي ځواکونه راخوشي کړي، خو دولت تر اوسه 422 طالب بندیان او طالبانو 80 تنه بندیان خوشي کړي دي.
و موریدل چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره سره د جګړې ډګرونه تاود شوي او تاوتریخوالی یو ځل بیا زیات شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی هم افغانستان کې د تاوتریخوالی د کمولو پر موضوع بحث کړی. رویټرز خبری آژانس د سپینې ماڼۍ د یوې خبرپاڼې له مخې راپور ورکړی چې دواړو مشرانو پرون په دې هوکړه وکړه چې طالبان باید افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. ترامپ او د قطر امیر ټینګار کړی چې د طالبانو د زندانیانو د آزادېدو په اړه هم باید خبرې دوام پیدا کړي. د دې خبر ډیر جزئیات نه دي خبره شوی. بلخوا د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي له طالبانو سره د سولې خبرو کې باید د بیان ازادي او د رسنیو پرمختګ خوندي وساتل شي. د دغه کمیټې مسؤلینو پرون وویل چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې د بیان ازادي او د رسنیو د ساتنې یو کمیټه جوړه او په دې اړه دوامداره خبرې وکړي. نور حال د امید زهیرمر راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په لړ کې باید د رسنیو او بیان ازادي قرباني نشي. د دې کمیټې مشر نجیب شریفي وایي د رسنیو او بیان ازادي د افغانستان د دولت او خلکو له مهمو لاسته راوړنو څخه ده او باید په جدي ډول ترې دفاع وشي. خغلی شریفي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل دا مهال داسې بریښي چې د سولې د خبرو په لړ کې د دواړو لوریو څخه د رسنیو او بیان ازادي په اړه چلند کمزور دی.
موضوع آزادی بیان
آزادی رسانه ها د وای هغه مهال چې د سولې د پروسې په لړ کې د رسنیو او بیان آزادی موضوع مطرح کیږي، هغه اساس چې طالبانو سره مذاکره کوي باید لازمه پیاوړتیا ولري چې د رسنیو او بیان آزادی له مورچل نه سم دفاع وکړي شي. خغلی شریفي وایي چې د رسنیو او بیان آزادی څخه د ملاتړ په هدف باید د سولې پروسې لپاره یو داسې کمیټه جوړ شي چې د ملي شورا، اطلاعات او فرهنګ وزارت، مدافع وکیلانو، اروپایي ټولنې، یوناما او یو شمېر نور بنسټونو استازي پکې ګډون ولري. افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه ټینګار کوي چې د حکومت تر څنګ د رسنیو د اوسنی وضعیت نه د نړیوالې ټولنې مالی، سیاسي او مسلکي ملاتړ ته هم اړتیا ده. خو د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال وای د حکومت د سولې د مذاکراتو استازي به له طالبانو سره په خبرو کې د رسنیو او بیان له ازادۍ نه په جدیت دفاع وکړي.
حکومت د مطبوعاتو او بیان ازادي خپل تر ټولو لوی لاسته راوړنه ګڼي. د سولې په مذاکراتو کې د مطبوعاتو ازادي، مطبوعات، د ښځو حقونه او بشري حقونه د هیڅ ډول د معاملې وړ نه دي. د بیان ازادي د افغانستان د حکومت تر ټولو لویه لاسته راوړنه، د افغانستان حکومت د بیان د ازادي حامی او د بیان د ازادي ساتنه خپل مسولیت کړي.
دا مهال په افغانستان کې لږونه ټلویزیونونه، سلګونه رادیوګانې او چاپي رسنۍ فعالیت لري، خو په دې ورسیو کې اندېښنې دادي چې ګواکې د سولې په مذاکراتو کې به د بیان د ازادۍ پر سر معامله وشي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو، رادیوګانو او چاپي رسنیو د مالي ستونزو له امله خپل فعالیتونه هم درولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د ماښام د سهار له وو د ماښام تر وو بجو خبريږي. بیا د ماښام له وو د سهار تر وو بجو په همدې سپه د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی شي. په کابل ښار کې آنلاین بازارونه نن سبا تر بل هر وخت ډیر تاوده شوی. کابل ښاریان وایي په ډیر کم وخت کې کولای شي له هوټلونو خواړه او دغه شان له ځینو شرکتونو خپل نور د اړتیا وړ توکي ترلاسه کړي. د دې هوټلونو او شرکتونو مالکان وایي د خلکو غوښتنې ډیرې شوې، خو په موټر سایکلونو د پولیسو محدودیت یو څه کار ستونزمن کړی دی. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی نادر چمتو کړي راپور ته.
په کابل ښار کې د کرونا وایروس د لاخ پرېدو له ویری د دولت لخوا د ګرزبندیز په اعلان سره آنلاین خرڅلاو ډیر شوی او ډیری خلک له همدې لارې خپل اړتیاوې پوره کوي. اوس کابل ښاریان د ټلیفون له لارې رستورانتونو ته د خوړو فرمایش ورکوي. دا خواړه د هوټل د ځانګړو کارکوونکو لخوا د موټر سایکل په وسیله په ډیر کم وخت کې د خلکو تر کورونو رسول کیږي. په کابل ښار کې د یو رستورانت مشر عبید الله عمران نزدي راډیو ته وویل له قرنټین وړاندې به زرګونه مشتریان د دوی رستورانت ته ورتلل، خو اوس فرمایشونه د ټلیفون له لارې اخلي او خواړه په څو دقیقو کې د مشتریانو تر کورونو رسوي.
چې خلک ډریوري ډیر غواړي اوس په خپل کورونو کې د قرنټین دي او نشي کولای چې مثال رستورانت کې راشي وی خوري، نو د دې لپاره ټول خلک هم دغلته ډریوري مونږ نه غواړي.
په کابل ښار کې د کرونا وایروس تر خپرېدو وروسته د خلکو په ګرځېدو بندیز ولګول شو. بازارونه بند او یوازې د خوړو هټۍ، روغتیايي مرکزونو او بانکونو ته د کار کولو اجازه ورکړل شوې ده. د رستورانتونو د آنلاین خرڅلاو تر څنګ یو شمېر شرکتونو هم خپل آنلاین خرڅلاو ډېر کړی دی. د شرکتونو کې ډېری برېښنایي وسایل او جامې د خواله رسنیو له لارې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. د ډي ای ایم آنلاین مرکز مسول دین محمد درویشي وایي د ورځې لخوا د ټلیفون له لارې لسګونه خلک د برېښنایي او د کور د ځینو نور اړتیا وړ توکو غوښتنه ترې کوي، خو په خبره د کورنیو چارو وزارت لخوا په موټر سایکلونو لګول شوي محدودیتونه د دوی کار په وړاندې لوی خنډ جوړ کړی دی.
غوښتنه ډېره لوړه شوې ده. دولت چې دا خلک قرنټین کړي او نه غواړي چې دوی راووځي، حداقل باید دغو شرکتونو ته اجازه ورکړي څو شرکتونه د خلکو اړتیاوې پوره کړي، څو هغه کور کې پاتې شي. داسې خو به ډېره سخته شي، هغوی مجبوریږي چې د اړتیا وخت کې راووځي.
په کابل ښار کې د کورنیو چارو وزارت له خوا تیره میاشت یعنی د وری په 15مه د موټر سایکلونو په چلولو بندیز ولګید. د یاد وزارت په وینا د موټر سایکلونو څخه ډیر په تورېستي بریدونو، جنایي پیښو او غلاو کې کار اخیستل کیږي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان بیا د آنلاین خدمتونو د موټر سایکلونو د ګرځېدو په تړاو ازادي رادیو ته وویل چې تر دې دمه د کورنیو چارو وزارت یوازې د رستورانتونو کارکونکو ته په موټر سایکل د خوړو د لیک جواز ورکړی دی. د ښاغلي آریان په وینا د هوټلونو سربیره د ځینو شرکتونو د آنلاین خدمتونو کارکونکو ته هم د موټر سایکلونو د ګرځولو د جوازونو پاړه په یاد وزارت کې مشورې روان دي.
د قسمت تردد موټر سایکل
لکه څنګه چې مونږ بخښي په دې اړه خبر پانه خبره کړي و چې یوازې د هغه هوټلونو چې په آنلاین ډول خواړه د خلکو تر کورونو رسوي کارکونکو د جواز پر بنسټ د موټر سایکل د چلولو اجازه لري. د آنلاین شرکتونو د خرڅلاو په حق له هم لمق څخه غوښتنې شریکې شوې دي، لکه څنګه چې هغه هم د آنلاین خرڅلاو غوښتنې لري. جواز یې زموږ تر نظر لاندې دی او په دې فکر کوو چې څنګه زمينه ورته برابر
کړو. افغانستان کې د کرونا وایروس پیخي ورستر بلې په زیاتېدو دي. د افغانستان عامه روغتیا د ورستوي شمیرو لمخې د نورو ولایتونو په پرتله کابل ښار کې د کرونا وایروس مثبت پیخي ډېر دي او د هرات په پرتله د دغه وایروس لامل د مړینو شمیره هم لوړ ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلارې ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
او اوس هم دا چې لویدیز ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر دغه ورسپانو پانی اړولي.
ملټری ټایمز خبرونه د وی سربي معلومات خبره کړی دی چې پکې اکثریت له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده. خبرونه لیکي چې دا سروي د محافظه کارو فعالانو یوې ډلې کړې ده چې د چهارشنبې په ورځ خبره کړه. پروسه شکل هم ورته سروي شوې وه، خو اوس ډیرو په بهر کې د امریکایي ځواکونو له ماموریت سره مخالفت کړی دی. د دې ډلې اجرایوي رئیس نیټ اندرسن وایي چې له دې داسې ښکاري چې له نږدې دوو لسیزو راهیسې جګړې خلک ستړي کړي دي او اوس په امریکایانو کې پوهاوی زیات شوی دی چې تر کله به په جګړه کې یو. دا سروې د اپریل له اوومې تر لسمې شوې ده او پکې له نږدې اووه سوه پوځیانو او د سرتیرو د کورنیو له اته سوه غړیو پوښتنې شوې دي. د سروې له مخې اووه پنځوس په سلو کې برخوالو ویلي دي چې متحد ایالتونه باید په بهر کې په پوځي ماموریتونو کې لږه برخه واخلي، خو اووه فیصدو بیا دا نظر ورکړی دی چې متحد ایالتونه باید په بهر کې ډیر شکیل شي. د سروې درې اویا فیصده برخوالو ویلي دي چې باید ټول پوځیان له افغانستانه وباسو. د سرتیرو د کورنیو د غړیو په ډله کې نهه شپېته په سلو کې ورته غوښتنه کړې ده. د تیر کال په سروې کې له بهرني پوځي ماموریت سره د کورنیو او پوځیانو د مخالفت فیصدي شپېتو ته رسېده. د فبروري په نهه ویشتمه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو د سولې د موافقې له مخې واشنګټن ژمنه کړې ده چې له افغانستانه به خپل سرتیري باسي، خو ملټري ټایمز لیکي په وروستیو اونیو کې د هڅې وروسته تر دې کمزوري شوي دي چې د افغانستان د حکومت مشرانو د طالبانو له مشرانو سره په یو لړ بېلابېلو موضوعاتو کې مخالفت کړی دی. بلې ورځپاڼې ګارډین بیا په افغانستان کې، عراق او سوریه کې د امریکایي پوځیانو د شمیر په اړه یو مطلب خپور کړی دی. دا ورځپاڼې لیکي د ټرمپ اداره تر دې فشار لاندې ده چې دا څرګنده کړي چې څومره پوځیان په دې درېو هېوادو کې لري. همدارس دا باید واضح کړي چې له دوو کلونو را په دې خوا یې د دې پوځیانو د شمیرو له خپرولو ولې لاس اخیستی دی. د جاست سیکیورټي په نوم ویبپاڼې او هغه پروژه چې د حکومت چارې څاري اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په رڼا کې په افغانستان، عراق او سوریه کې د پوځي او ملکي کسانو په اړه د 2018 کال د ډسمبر را په دې خوا معلومات غوښتي دي. د ورځپاڼې په باور د هغه نیټه ده چې تر دې وروسته په دغو هېوادو کې د امریکایي پوځیانو په اړه د اطلاعاتو پر ورکولو لاس نیول شوی دی. دوی همداراز له دفاع وزارت غوښتي دي چې ولې هغه اسناد پټوي چې د دې کسانو شمیر په کې لیکل شوی دی. د دې وړاندیز په تایید د متحد ایالتونو د دفاع پخواني وزیر چک هیګل لیکلی دی چې د امریکا حکومت او مؤسسات د خلکو استازیتوب کوي او هغوی ته حساب ورکوونکي دي. ورځپاڼې بیا د ښاغلي هیګل دا خبرې راخیستې دي چې وایي ولس او هغه کسان چې د دې هېواد لپاره خدمت کوي او دفاع یې کوي او د هغوی کورنۍ د حق لري چې پوه شي چې دوی خپل زامن او لوڼې چیرته استوي، ولې یې استوي او په څه شمېر یې استوي. دا ډیموکراسي ده او د خلکو لپاره د حکومت کار دی.
اته بجې او 22 دقیقې شوې. اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر د دې هیواد سمندري ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې ک ایرانی کښتۍ په فارس خلیج کې دوی ته مزاحمت وکړي لمنځه د یو سي. ایرانیان بیا په جواب کې وایي چې امریکا باید له کورونا وایروس څخه د خپل ځواکونو پر خوندي کولو تمرکز وکړي. په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ورځ په یو ټویټ کې د دې هېواد سمندري ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې امریکایي کښتیو ته د مزاحمت په صورت کې هر ډول او ټولې ایراني کښتۍ په نښه او له منځه دی یوسي. که څه هم د امریکا ولسمشر په دې ټویټ کې کومې ځانګړې پېښې ته اشاره نه ده کړې، خو دا سپارښتنه وروسته لاغه سوې چې د امریکا سمندري ځواکونو څو ورځې وړاندې خبر ورکړی چې ایراني تیز رفتاره کښتیو په فارس خلیج کې د امریکا سمندري ځواکونو ته مزاحمت کړی دی. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس اسنا د دې هېواد د پوځ د وویان له قوله ویلي چې د ولسمشر ترامپ د پرونی ټویټ په ځواب کې ویلي امریکا باید له کورونا وایروس څخه د خپلو وسلوالو ځواکونو پر خوندیتوب تمرکز وکړي. امریکا د پنځمه په ورځ اعلان وکړ چې د سپای پاسداران یو ولسو کښتیو د فارس خلیج په شمال کې د امریکا جنگي کښتیو ته مزاحمت کړی. په بحرین کې میشت امریکایي سمندري ځواکونو د ایراني کښتیو د حرکت بې باکه او غیر مسلکي بللی دی. د ایران سپای پاسداران بیا د امریکا تر دې راپور دوی ورځې وروسته دا یو جعلي او هالیوډي روایت وباله او په عین حال کې ومنله چې ایراني ځواکونه په تیرو دوو اونیو کې درې ځلې په سیمه کې له امریکایي سمندري ځواکونو سره مخامخ شوي دي. سپای پاسداران خبرداری ورکړی چې هر ډول ناسمه محاسبه به له غوڅ ځواب سره مخامخ شي. تر دې وړاندې هم په فارس خلیج کې د ایران او امریکا سمندري ځواکونو سره مخامخ شوي دي چې په ځینو مواردو کې امریکایي ځواکونو هغه مهال چې ایراني کښتۍ ډېرې نږدې ورغلې وې د خبرداري ډزې هم کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو او ایران ترمنځ لانجې د تیر جنوري په میاشت کې وروسته لاغله ډیرې سوې چې د ایران د سپاهي پاسداران قدس قمندان قاسم سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته تیرمه د امریکا د وی بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دموکراسی نه بناست، نه مونومنت، ایت یو.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په افغانستان کې یو تاجکستانی تابع له تیرو 15 کلونو راهیسې نه دی توانېدلی چې د دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړي. امیر حمزه حلیموف وایي د افغانستان پر ادارو سربیره د کډوالۍ نړیوالو ادارو ته هم ورغلی خو ستونزه یې نه ده هواره شوې. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت بیا وایي افغانستان د پناه ورکونې قانون نه لري او له همدې کبله دوی په دې برخه کې له حلیموف سره هیڅ مرسته نشي کولی. امید ظهیرمل په دې اړه دا راپور برابر کړی.
امیر حمزه حلیموف چې د تاجکستان د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته راکډه شوی او له هماغه مهاله تر اوسه په دې هیواد کې اوسیږي. ښاغلی حلیموف وایي هغه له دې کبله چې د تاجکستان د اسلامي غورځنګ غړی و او له خپل دولت سره یې مخالفت لره نږدې 15 کاله وړاندې افغانستان ته کډوال شو خو دلته د راتګ کره نیټه ورته معلومه نه ده. حلیموف ازادي رادیو ته وویل د افغاني طبیعت د اخیستو عریضې اته کاله کیږي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې لاس په لاس کیږي خو بل اخره ترات جواب ورکړل شو. د الدی ورستا د بل دریم هیواد د طبیعت غوښتنه کوي او په دې برخه کې د افغانستان د حکومت او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو پر عالی کمشنری هم د مرستې غږ کړی دی.
خود
یې وزارت خارجه وزارت دی وای بهرنیو کورنیو کډوالو چارو وزارتونو راته مکتوب راکړی چې ستاسو قضیه د یو ان سی آر اړوند او دا سازمان باید تاسو سره همکاري وکړي. اوس زما د اوختنلیک یو ان سی آر ته ورسوي چې را سره مرسته وکړي. حلیمو فای اوس مهال د میرمن او دو اولادونه یې افغانستان کې اوسي او څلور نور اولادونه یې بیا تاجکستان، روسیا او پاکستان کې دي. دا تاجکستان په نغښتون کې وای لدې کابل چې د افغانستان طبیعت نه دی ورکل شوی او نور قانوني اسناد هم نه لدی او اولادونه یې لزده کړو هم محروم پاتې دي. د افغانستان د حکومت او نړیوالو بنسټونو لمرستي ګیلمن دی وای واړی په یو دریم هیواد کې کورنۍ ته د عادي ژوند کولو زمينه برابر شي. ټول کورنۍ مې پاشلې د دوه تنې په تاجکستان کې دی، یو روسیا او مخت څلور تن افغانستان کې. موږ غواړو چې یو دریم هیواد ته ولاړ شو ټول سره یو ځای شو. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي افغانستان د پناه ورکونې قانون نه لري او له همدې کبله دوی نشي کولای چې د خغلی حلیموف او د هغه په څیر د څلور سو نورو هغو پناه غوښتونکو ستونزې حل کړي چې افغانستان کې د پناه اخیستو عریضه کړې ده. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاری وایي د پناه غوښتنې قانون 15 کاله وړاندې جوړ او عدلي وزارت ته وسپاره خو دا قانون تر اوسه د تصویب او توشیح لپاره اړوند ادارو ته نه دی سپارل شوی. دی وایي موږ په دې برخه کې هیڅ کار نشو کولای. موږ کولای شوای باید قانون مدرلو دی او د هغې له مخې معامل کړی وای. ولې دا چې قانون نشته تصویب شوی نه دی او عملي کیږي نه، له همدې کبله د کډوالو چارو وزارت بیل قانون کار نشي کولای. څه د دوی د زده کړې او څه د کارموندنې په برخه کې مو غوښتل د دې موضوع اړوند د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ نظر واخلو خو مسؤلان یې په دې برخه کې خبرو کولو ته حاضر نه شول. امید ظهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکی جعفری لیکلی چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د هغو افغانانو مالی ملاتړ وکړي چې د محل د قرنټین په حال کې دي. د هلمند نادلی ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکلی وای په هلمند کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بای دوه برابر شوی او یو من غنم په 340 افغانۍ شوی دي. خاغلی اسلامیار سوپر لپسې سیمسون را لګیلی چې موضوع یوه ده. بل ورور لیکلی دی وای وزارت صحت آمد د قرنټین شو افغانانو مرسته وکړي. دا هم د خاغلی جعفری پیغام دی چې څو ځله د دل موبایل نه را لګیل شوی دی. د علی پونم یو ورور له هرات نه لیکلی دی وای کچېره اوربند ونشي نو یو انساني فاجعه به رامنځته شي. حکمت الله حماس د هلمند نادلی ولسوالۍ نه لیکلی وای باید کورونا جنی جدي وګڼل شي. محمد عادل ایماق له بغلان لیکلی چې د سولې په خبرو کې باید د تیرو 13 کلونو راسره وړنې په نظر کې ونیول شي. او بیا هم اسلامیار لیکلی له هلمند وای دلته چې کوم مرسته د کورونا سره د مبارزې په خاطر شوې دي د خلکو شخصي یا د چارواکو شخصي جیبونو ته لویدلی. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې یو ځل بیا په مکړی د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو لنډیسته. د امریکا او پاکستان مشرانو د افغانستان پر سولې ټلیفوني خبرې کړي دي. سپینې ماڼۍ او د پاکستان د صدر اعظم دفتر دواړو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د خبرو پخلی کړی دی. د افغانستان کورونا چارو وزارت خبرداري ورکړی چې سر لنن څخه په کابل کې ګرځبندیز په جدي توګه پلی کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي تر پرونه پورې په افغانستان کې د کورونا پیښې 1,216 ته ورسېدي چې تر ټولو ډېرې یې په مرکز کابل کې رامنځته شوي. نړیوال بانک د کورونا ویروس په وړاندې د مبارزې او هم نورو پراختیایي پروګرامونو په برخه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړی. د ایران لخوا د ځمکې مدار ته د پوځي سټلایټ د توغولو وروسته د امریکا متحده ایالاتو په غبرګون کې ویلي چې تهران به د خپلو کړنو حساب ورکوونکی ووسی. د ترکمنستان چارواکو د دې هیواد په جنوبي ختیځ سیمه لباب کې سیمه ییز اوسیدونکي د امو سیند د اوبو له کارولو منع کړي. چارواکو د دې اقدام هدف د کورونا ویروس مخنیوي بللی. او د چک جمهوریت د روغتیا وزارت پر روغتیایي وضعیت کې د ثبات د نخو خبره کوي. په داسې حال کې چې د کورونا ویروس له امله تر اوسه د هیواد کې 204 تنه مړه شوي دي. زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټولو لویو ښارونو کې د FM په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپو 12.90 اوریدلی شي. اوس هم راځو یو جالب مطلب ته. په استرالیا کې څیړونکي بریالي شوي چې داسې خیخې جوړې کړي چې د کړکیو د اوسنیو خیخو په ځای نصب کیږي خو انرژي تولیدوي. دوی وایي ژر به دا ډول کړکۍ بازار ته راوباسي او ډیر خلک به له وړیا برېښنا برخمن کړي. عصمت ساروان د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
څیړونکي له ډیرو کلونو راهیسې د داسې کړکیو د جوړولو خوبونه ویني چې پر هغو د لمر لګیدونکي وړانګې کور ته برېښنا مهیا کړي. اوس لکه چې دا خوب په حقیقت بدلیدونکی دی، ځکه چې د آسترالیا یو شمېر څیړونکي بریالي شوي چې له موجودې لمریزې انرژۍ څخه چې په کورونو کې ګڼ خلک کاروي د کړکیو لپاره کار واخلي. دوی وایي هغه لمرین سلولونه یې چې اوس د خلکو د کورونو د بامونو په لمریزو شیشو یا پانلونو کې کارول کیږي دومره نری او شفاف کړي چې د کړکیو په شیشو نصب کېدای شي. د نیمه شفافو لمریزو کړکیو د جوړولو لپاره تر دې وړاندې هم ډېرې هڅې شوې وې، خو بریالۍ په دې نه وې چې دا ډول شفافو پانلونو ډېر دوام نشوای کولی او ډېره لږه برېښنا یې تولیدوله. خو اوس وروسته لدی چې د استرالیا د تجدیدونکو انرژیو ادارې د دې آیډیا د عملي کولو لپاره ځانګړې بودیجه په پام کې ونیوله، څیړونکو وتوانېدل چې یو غیر عضوي شفافه ماده جوړه کړي چې هغه په پولیمر بدل کړی شي او په وسیله د نیمه شفافو لمریزو سلولونو مقاومت یقیني کړي. د استرالیا په ملبورن کې د موناش په هانتون څیړونکو ډله چې دا ټکنالوژي جوړه کړې اوس په استرالیا کې د شیشه جوړولو لوی تر ټولو سترې کمپنۍ ویرجن ګلاس سره په ګډه کار کوي چې دا ډول کړکۍ یا شیشې په پراخه پیمانه جوړ کړي او ژر بازار ته راوباسي. په موناش په هانتون کې د دې پروژې د څیړنیزې ډلې مشر پروفیسر یاچک یاسینیاک وایي د دې اختراع اغیز او مثبت نتیجې بل دی ورسته د شارونو د ودانیو په معماری کې لورای دی. د دې په وینا په لومړي ګام کې به دا ډول کړکۍ په اسمان څوکو ودانیو کې نصب شي. پروفیسر یاسین یاکوی دا کار آسان دی او په نتیجه کې به په ټولو ودانیو کې برېښنا وړیا شي. د دوی په وینا د کړکۍ هر متر مربع شیشه 140 واټ برېښنا تولیدوي، خو هڅه روانه ده چې تر دې هم ډېره برېښنا تولید کړي شي.
لدی سره د دې خبرونې خبری مسایل پایته ورسیدل. اوس هم ورزو اونیزو پروګرامونو ته بشری حقونه او ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا ونی په حق العبد خبرې کوو. دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو